دا مشال ریډیو د نند ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار به هم اورې. پوړومبه د دې وخت خبرونه لومبه مهم خبرونه تم دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظم سره کتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویری دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني او ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړه. د خبرونو تفصیل تم دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظم سره کتنه وکړه. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. لدې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی او له نواز شریف سره د ملاقات خبره یې منلې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا کوي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړي او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
د دې مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او میاشې ته مې دلته د وې ماسه چې میاشې یو ګارنټي به تا نه غواړو. او هغه دا دی چې ته به او کنډیداوئ چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسپندر ولی خان ویل چې کابل ته د تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوری پاکستان او خود مختار او جمهوری افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. نوموړي ویره سرګند کړه چې کچري در روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزې خای له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلی سپلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې دواړه اورونه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره د ستونزې هوار کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال لقوله ویل شوی چې پاکستان د افغانستان لالارې د 1500 میگاوات برېښنا او همدارز د ترکمنستان لالارې د طبي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیدا کوثر جمالی لقوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغه لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ آسیا ته مالونه وړي بندیز لګولی دی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزای په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. د دې موافقې له مخه ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به خپل سرحدونه ټینګوي او د کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همدارز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویلي دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دغه شانتي د په براکسل کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب معامله باید چټک پرمختګ وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې یو سلسلویخت هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شو چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته خپل احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شو په یاد کې او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شو خلکو قرباني ته درناوی ورکو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډونه اوریده. زمونږ په خبر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدئ شئ. ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه کوي.
دی فاکتن خان دی رهبرانو دی بلوچستان دی رهبرانو دی ډیر اسلام الله ملای دا خبر منلی ویشي دی پاکستان دی صدر اعظم سره وګوري.
د عوامي نشتلګونو مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به پر ډاګه مني.
نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې نه
زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسې. د پاکستان او افغانستان اړیکې د امن پروسه کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر د دغه نپیل کو په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په مخه اروپا ته تللي نن به همداراز د ماحولیاتي بدون نړیوال کانفرنس ته وینا هم کوي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ورو
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټه د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړویلی چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکر لاپور اوریده او وامریده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همداراز په پام کې دا چې هغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایټالیا ته راسي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې له میشت افغان کارپو اکبر وردګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې هغلی وردګ د پیرس د سرمشریزې په سنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې بللې دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ له حسن چې هم د چاپیریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د رهبرانو سره، مګر تر کومه ته پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تیره وخت پورې د ډیپلوماټیکو فشارونو سره سره د پاکستان د سازمان د لیډرانو انکار کړی و، مګر اوس تاسو ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د سازمان سره وګوري. مګر زه تاسو فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او د نتیجې تر رسېدو چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه نتیږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې را نشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغسې یو څو وعده باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې خبرې وکړه ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني هم دا مذاکرې د درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
پا په فرانس کې مش د سیاسي چارو کارپو اکبر وردګو چې زما د همکار احمد تکل سره خبرې کولې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. دوامي نشتلګون مشر سپندر ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د دروازنی سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بند دروازې خلاصې کړې دي او اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې دوی وړاندې څنګه ځي. زما همکار ګلیاز د نوموړي نه په کابل کې داغه د هلو زلو کارونو په اړه باندې پوښتلي دي. نوموړي وایي
زما پتون یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبلا میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب پکې مونږ ته باز کې شو چې دې کوم پښتون لري او کوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې دا ټول جنګیزي مرایو ده چې مونږ مشترکه پر دونه وینه نه ده ته شو اخر ته دې خو څه خبره تر خو کول غواړي نو یې چې ما ورته چې ګورې د اعتماد څخه ته اندي د اعتماد بحالول غواړي او په اعتماد چې دې نو اعتماد ضرور بحالي کمزوري نشي بحالولې تا څه ته دې چې بلې ته دې دې جب کوم د سرکار دې چې په دغه سرکار دې چې دا خبره نه ده نو وې چې کتا شو دې کمنټ کړو چې دا په پاره سره شي ځکه چې هغه وې چې په پاره سره نه زم نه چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې ره دروازه نو باندې دروازه کو دا پرې ته چې موږ ته دې ورو شو کړې پولیټیکل لیډ ډیپلوماټیک لیډ او نور ملکونو په وسو کو نه مني هغه چارو چې موږ غواړو نو په امر سره دا خبره وکړه او بیا شریک ورته درو او د دې چې داسې چې چې مذاکرات نه بغیر ته دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بنده وي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته دې ته دا وې په څه کې بیا څه یو ګارانټي ده تا نه واړو او را دا رې چې ته به او کوم دې دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا په هم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د دې جمهور خلګښت نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړو نو نن لا ترسته
اسفندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګلی وړاندې کړی تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګلی خو ګوره دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي به اعتمادي دا نو به اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک دا یو بل ډیر کولی شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالیا په پورتو کې چې څوی مو ما ورته چې ایرټمس کی ترمنزا اوبس کې زونه نشته نو کله دې ایرټمس ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا رمه کې نو دینه به ماسک کې یوشي او ما ورته چې خوري دې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا روان جنم زمونږ نه اصل لا ځای شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت او زه بیا په دې علاقه کې شام دا ونج را خل کړم شام
هیڅ اسان در ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونو چې کم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړي وو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غ کې دا ښکارا نشوي استاد څه خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه خبرو ته دی وسلا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګوري چې دا سفر به سپ غټه تمام شي کنه
ګورو چې مې رښتیا دي چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم موږ خپل هغه دوتي وا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خو دې دي چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا کا لګي یو دا ویني به زموږ کیږي
راتلونکي ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې تر
جی ګوري جی خامخابه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشاله امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر بسنګ تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا کوي ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق غوړو د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او می سره ودی کېن موږ خپل فرصت ورکړو دین کېنول اوس مخکې دوا کوو خیر واړه او بس تم خیر واړه ځبون خیر واړه ما
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نورلسو سیمو مشران رابلي او خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکړي. د اندراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د نورلسو کلیو نه د بې کوره شوي خلکو مرحله وار ستنېده پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگی دور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسۍ فارمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوې، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنۍ سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2,000 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د اتوار پر ورځ په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او د یو قومي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغه احتجاجي غونډې په اړه تفصیل راکړي.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دا غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
پدې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکند په کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دائم چیرې په یو حال باندې چې دی د دې غورځول چې دی د مناسب نه بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغه په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا مطالقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د پرزرویشن وشي، د تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسیدلی دی، نو مونږ نن په دې میټنګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرسکه د حکومتونو په والا باندې وای یا د سی ان ډبلیو په والا باندې وای، خو دا خواهش ده، کوشش ده چې دې سینمونه سواقیت وشو او هغه مونږ وران کړو په هغه کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بلکې په ځان مثال درکم چې ګورنمنت ودود یا اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی ده، هغه تاریخ چې کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بلل شوی غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وای
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړوکي لیول دي هغه په دې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سرزو بلوچستان ته د بلوچستان صوبه کې تر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوی ائتلافي حکومت دوه کاله پوره کیږي. دا چې د حکومت په دې دوه نیم کاله کې څه کړي او کوم نیمګړتیاوې لا هم لري، خدایندور ناصر په دغه اړه له کوټې راپور راکوي.
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه یو حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي. حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي. اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولست مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسی د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک راغلي.
د مولانا عبدالواسی په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی.
دا دخل وو هم چې ستړي راغلي وي دلته مړ شي او د زده شو واقعیت شي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړ. یعنی زه پښتنه کوم چې په دې حواله کم پیشرفت شوی.
د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې شکړی، نو یوازې د کوټې امنیت شکول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې دغه په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه آرامي راغلي.
موجوده حکومت یو داسې پروژه نشي شوولای چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دنیا کال کې دا موږ یو انسټیټیوټ جوړ کړل، دا موږ یو کالج جوړ کړل، دا موږ انټر کالج جوړ کړل، دا موږ ډیګري کالج جوړ کړل، دا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسی پر صوبایي حکومت نیوکه وي. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ خو وروسته یې پر له پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دې دا خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسی صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنت ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټي چمن لار دی جوړ کړه. دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی ته پښتنو ترقی ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی. دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نه څه جوړ کړي، نن چې دوی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هر پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دي هغه شروع دي، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د هسپتالو حالت چې دي هغه ډېر خراب دي.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نیشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لیډو د غوږی اوریدونکو درنګ شیبیله په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکي دي. مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کوو. زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خوړمبې د دې وخت مهم خبر. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده، او په داسې حال کې چې د نړۍ د سبان یو سلسلویختو هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. مهم خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو، چردو اسلام آباد ته ریاض مساخیل د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو، او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو لپاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتوي. لګولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو ریوال مطبوعات امریکا غږی ولیکنه وایي افغان امنیتي مقامات لا هم د هغه یو شمیر پوجانو چې طالب وسلوالو سور جوړان دي برم تکړی وو د خوشی کولو په کار کې بریالي شوی نه دی. بل خو پاکستانی ایکسپریس ټریبون رسپانه د جنوبی آسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده. د دغه دوړو لیکونو مهمه برخه هارون بچا وړاندې
د امریکا غک پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه وتل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څوره جوړان دي طالب وسلوالو نیولی وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په ونارام ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلې وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کني کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅه کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپریس ټریبیون رسپانې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خبره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلی کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبی آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې د غربابت نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکن کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکن وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکن کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوي چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان به یو ځل بیا نن او سبا په برسلس کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره د غراز د هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیلي له برسل څخه د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېر بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځ هغه ټول آوازونه خاموشه کول غواړي چې د دې خلاف لیکنې کوي. ورځپاڼه په دې موضوع یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
له هند خبریدونکو د انډین ایکسپریس ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر او سیلنکار د فوج فشار له وجې لری کړل شوې دي. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخستې وه، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عہدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورځپاڼې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورځپاڼه لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورځپاڼه له ډیر مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې یې د بلوچستانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورځپاڼه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې یې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچری هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندې پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال رایل شریف یو نوی کس دی، خو د نوموړې فوج یا جونټا هغه ټول آوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج رایل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دی. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي، خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورځپاڼه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 28 نیټه یو لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واخ تر لاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دینه بے برخې ساتلې دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو، خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پریوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حمله هم شوې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستوند سرکار. په دغه خپرونه کې په شبقدر کې سبحان خوړ سیمه کې د سکولونو د حال په اړه باندې اورې د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خپرونه ستوند سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د چارسدی ضلع او د مومندو قبایلي سیمې په پوله د پرتی سیمې سبحان خوړ اوسیدونکي وایي چې یادې سیمې د هلکانو د سرکاري هایي او پرایمري سکولونه شپږ کاله مخکې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي وو چې له وجې د یادو سکولونو ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوې وې. خو د شپږو کالو تېرېدونه باوجود د دغو سکولونو ودانۍ همداسې ړنګې پرتې دي چې له وجې د یادو سکولونو زده کوونکي د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د سختو ستونزو سره مخ وي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
او دا دیوالی نم ډیر لند دی، خراب دی، نسې چې څوک را ووري اب وخت نورز کوم په خور کې د ماکه شي پوسټ سکول ور باندې ورغند چې به من غره شي.
دا بلډینګ د ماکو ور سره خراب شو، دا ډیر وخت یو شو دا ماکی ور کې وشه، دا ډیر زیات خراب شو، دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال. بس
په
زه په خپله دا ویزیټ کوم چې که دا پرایمري سکول زمونږ په جورسډیکشن کې وي نو دې باندې فوري انشاءالله زه به ورته کوم هدایت ورکړم ته فنډنګ ورکړي.
د سبحان خور د سرکاري هاي او پرایمري سکولونو د ړنګ ودانو لوجي د زده کوونکو پښتون زو مبني زمون همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په سرکاري هاي سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسوالو لخوا د بارودو د ډګ غړي په واسطه چاودنه شوې وه چې په کې د سکول مخامخ دیوال وران شو او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې سارجان ټیم او ټرنکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړی. نجیب ایف پی څلور پنځه ورځې بیا نه راغلی. زه به ډېر یارېدم.
په دې سکول کې نه یوازې ودانۍ بلکې نور سهولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورسو سره خراب شو. دا ډېر وخت یو شو د ماکې ورکې هو شي دا ډېر زیات خراب شو. دا چوند درزونه مرزونه ورکې راغلل بس ولې نه یریم
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نوم ډیر لنډ دی خراب دی نسې چې څوک را واوړي اب وخت نه ورځ کوم پیښور کې دماکې شوي سکولونه باندې ورغندې سې چې به موږ را شي. حکومت نه موږ دا ویل غواړو چې موږ د چاکونه د سکول هم راته روغ کړي.
او د سکول یو استاد وایي چې هغوی هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول له خپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو جی دلته د سبحان خور سکول کې پرایمري کې چې دین پټیالو جو ټیچر باندې ما او نوم می واسف الله دی. مونږ دی بار بار درخواستونه موکل لغه مو کو چې کله مونږ یو ګان یو سر ته دغه وکړه وخت چې کوم ناغو می چې کله د سه باد باران یا توپان یو سکول چټی کوي. د دې د وجه نه زموږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی. ماشومان ته واخی چې سخت تکلیف دی. د مونږ له څوک چاکرا کوي نه رالم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي. یره دی کې تقریبا 475 خوښه ماشومان مونږ سره داخل دي.
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی. ولې د سکول تنظیم د محمود ایجنسی سره دی. نو ځکه نو د چرسدی او نو د محمود ایجنسی تعلیمی چارواکي د اړخ ته پام کوي چې کینه د سکول حالت هم خکړي او د ماشومانو ستونزې هم هواري کړي.
د سبحان خور د سرکاري سکولونو د ودانو د خراب حالت د ستونزې می د یاد سیمونه د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې غړي او د تعلیم د قائمه کمیټه چیرمن محمد عارف احمد زی مخې ته کې خوده او په سر کې می ترې پوښتل شي دغه تکي د دوی یو های سکول دی او یو پرایمری سکول دی و چې شپږ کاله مخکې طالبانو دا کړو او دا نه جوړیږي. نو د دې ریزن څه دی چې دا ولې نه جوړیږي؟
داس دا چې په دغه طرف ته زمونږ د بخې سکول نه یو سکول دی زمونږ د چارسدی ډیسټریکټ لاین د سوبه خبر په څون کوه دغه پلان درازي او یو طرف ته سکول نه کوم دی غو د فاټ اډي
جی.
نو چې کوم زمونږ د سکول نه دی بغې کې کوم ډایرکټ او غو کو ست پیډی مینو کو څه چې کوم دی ډیپارټمنټ نه ولا غو ورکو
جی.
او مسله دا چې دغه څه دا ایشو نه ده حل شوی. مونږ په دې کې اوس ما وزیرالات سره یو میټینګ کړو اوس ما بل میټینګ فکس کړو وایي چې بدقسمتی ده چې ګورنر صاحب موجود دي وزیرالات صاحب هغه نیو. نو زموږ د دې دواړو یو میټینګ دې باندې خلی دی چې یار دا سکولونه د دې د مستقبل فیصلو شي. بدقسمتی ده هغه راځي چې موږ اوس مغه ته متنازع دي حال کوي
جی.
او هغه متنازع ده چې اوس چې کوم دې د چار فدی قدر دې دلدا
جی.
او هغه سکول کې بعض قانوني پیچیدګي ده دي چې هغه کې چار فدی چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه ټیک اوور نشي کولای. نو دا هغه ایشو د سال کول د پاره چې کوم دې موږ د میټینګ کې تل ان شاء الله ته حل به روزي ان شاء الله د دې خپل تاسو کوم چې دا اوس هم زموږ په دغه کې راځي
جی.
او زموږ جوریسډیکشن کې د چار فدی د ایجوکیشن ډیپارټمنټ جوریسډیکشن کې ان شاء الله زبر فوري عمل درآمد ڈپارٹمنٹ تب از ہم سے فوری طور اگر تم دے کیس پاسز کی دا سکول موږ ته امیر کو دوباره
عارف صاحب د دې خو بالکل خبره شوې دا او دغه سکول د 400 ډیسټریکټ په حدودو کې او په جوریسډیکشن کې راځي. د دې چار دیواری لړ شوې دا د دې چار دیواله نه علاوه د دغه سکول چتونه لړ شوې دی او دغه ماشومان وای چې کله بارانی یا کله ګرمي نو مونږه کده محکمې ته وای غا دغه استاد هم دا ویل دي کده محکمې ته وای وي چې یاره مونږ سره فندونه نشته او مونږ ته فندونه نه راکوي او تاسو چټي وکي. نو په میاش کې دوه درې ورځې دغه ماشومان چټی کوي
ګورای تاسو کومه دا چې ګورنه هاي سکول سبان
عارف صاحب کتاس تو هم یادی بلکہ تاس تو ضرور یادی چے 100 کال مخ کے دغو دیہاتو چے کم متنازع کلی دی ددی یو فیصلہ شوی دا بیا د 400 ضلع حکومت دغل تسوکے جوړی کی نو ترو س پوری بیا د دی پمنس کی دا قانونی پیچیدگی س وجہ لري
دا حضور تاس تما عمر چے دی دا پارا رمبنی ماس فوری بدے باندھے دے خل کو یو جرگم تشکیل کا آغرا وستا مونگا سیم سر کین والا مونگا سر کین سیم پاوے کی ایک دکتیو آر رسم اکرل چیر دا سکول نتا سکم دے بدے باندھے ٹیکو آرو کے کو پاگے کی دیا ہوں مکا خبر رہا لہا چیر دی اگر ٹیکو آرو نکر سکنوی چیر دی چکے جی مداغے دا پارا کسما سیم سیب توی سیم سیب خو بالکل ریڈی دی او غب بار بار گورنر سیب سر گورنر سیب سر رابطہ کن دے سیم سیب چکم پیس دے چمون سر دا میٹنگ اگی فیکس کی او چکم مسائل دے کی منس کی دی چھے آغامونگ دے ملدری کو ذکر چی دا چکم دے دا دیہات اس دمونگا قانونی حصہ گردے دے دا دمونگ دا دستک چار سدے حصہ دا نو بزدا مسائل دی کوششم دے چھے ذر ختم شی
عارف صاحب یو بل خبر ده چې تاسو ولسته تاسو له ووټ درکړی دی تاسو نه تم لري د دغه قانوني پیجیت کو تفصیل څه دی چې دغه خلکو ته دا معلومات شي چې دا مسله ستاسو په اختیاراتو کې نه ده بلکې څه کم قسم قانوني پیچیدګی دی
جی یو خدا را دې سکول کې چې کم سکول د سیټلډ ایریا دی نو په کې زمونږ یو کلاس پرسنشن پوسټ دی کوم دی التا په دغه سکول کې په پرایمری سکول کې دوه دوه سنشن پوسټ مې دی
جی
او سیا خدا دې چې هغه ته استثنا ورکی او وی ته وی چې راته سپورت څخه دوه پکار دی او که فرق داسې ني دریم خبره پای کې یو دا چې دا غي چې کم څومره سیلریز دی غټو ټوټل پاټا طرف ته
جی
اوس هغه سیلری چې کوم دی غدې خوا شفت کول دي د دې سکولونو چې کوم د ریپیر فاند دی یا دغه د دې سکولونو د ریپیر فاند چې کوم دی دا زمونږ د کلانې دی راغلي
جی
ډیپارټمنټ ته
جی
پراپر ټیک اوور نه شي پراپر چې کوم ټیک اوور دی نو هغه ما خو دي فاټا ته دي او فاټا هغه د اوس په دې نه چاهه دي سره د دې حق به جانب دی داخله کو خو بهر حال ان شاء الله ډیر زړه د دې سولوشن مونږ رو باسو زما خپل کنسرن دی کې زما نن د سټینډینګ کمیټې میټینګ ورې دي چې نو خاص ته مرا خبر او چې کوم ځای مونږ بند نه دي دا هغه تاسو په جوړیدل چې نه دا غوړي چې خو زما په حال کې نو ان شاء الله زړه به حال وي
عارف صاحب بل پښتنه دادا چې اون په صبان خور کې داسې پرایمری سکولونه دي چې هغه صوبایي حکومت یا صوبایي چې کوم ځای له 400 د داغي تعلیم محکمې د غوي جوړیدکشن کې راځي د هغه د اپریټ کولو کم یو تنظیم یا کم یو خبر شته چې کاغذ اپګریډ شي نو بیا به خلک د نورو های سکولونو ته ځي یا میډل سکولونو ته ځي
بالکل دا خو مونږ سره خو لکه دې ټایم کې هغه طرف کې یو سکول چې کوم دی اوس میډل نه های اپګریډ شو یو سکول پرایمری نه میډل اپګریډ شو دی او مونږ سره چې څومره ریګولر بیس باندې روان دي زما کوشن دی چې زیات تر دغه طرف کوشش دی چې زمونږ هغه وخت په دې تر شوې سو ګلن کې دا قسمه د ګورنمنت دغه خلاصې کار نه شوې زما کوشش دا دی چې دغه دیهات او تاسو پر توجه ورکوم کو دې کې دغه بس کو نه د شاباس خان کورنو او سکول میډل ګل دی او بوایز دی ادواله شوې دي دې طرف ته چې کوم د سکول دی هغه کې بس متنا تعداد نشته کې ما اوس هایر سټډنټ سکول ما سره اوس هم د وخت موجود شته نو هغه کې بس قسمتي دا چې هغه کې هغه تعداد نشته کرایټیریا نه فلفل کړي
جی
هم یا کې دي کې اوس سکول دی
هه
البته دومره د کوم کلوز سکول نو مانند هغه ریپورت هغه نو کلوز سکول نه څومره دی هغه مونږه کولوک په دې کې شاید ګل کور نه دی زلور خان کور نه دی دا طرف څومره تلور پینځه سکول نه کلوز دوره شکه کې او
دا هغه مونږ اوس کوم دی اوپن کړ ریسنتلی په دې 15 دن کې دا غي هغه سکول نو اوپن شو ریته سٹاپ لاړو.
بل عارف صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې د تعلیم د سټینډینګ کمیټه چیرمن هم یوي په ټوله صوبه کې داسې سکولونه دي چې هغه ته ګوست سکولونه وي یا پټ سکولونه یا غل سکولونه وي. دا غي باړه باندې تاسو کمیټه کوم راپورټ ترتیب کړی دی چې دا غي باره کې بس کوي؟
دا چې مونږ په تیر میټینګ کې دوی ته یو سټریک د غور کړو چې مونږ ته دې پورا رپورٹ پیش کی. نن دا کلوز سکول نو رپورٹ مونږ ته راغلی دی او ایگزیکٹ دا غي وجه هم کولې چې په کم کم وجه کم کم سکول راغلی کلوز دی. خو دا هغه خبره پکې دا د سلیباس خبره دارا دینان چې هغه کې میکسیمم سکول نه لګیا دی اوپن کیږي یا اوپن شوی دی او سب پکې کلوز سکول نه پاتې دی. هغه رپورٹ مونږ ته نن راغی او هغه لپاره ان شاء الله مونږ ته لا عمل جوړو چې دغه هغه خو تیز سپیډلی په دې باندې ورک شروع دي ځکه چې کم تعداد د دې نه مخکې وو. زما خپل حلقې خبره کوم زمونږ نو سکول نه کلوز دو او د نن چې کوم رپورټ ما ته راغی نو هغه نو سکول کې نو په نو چې کوم دی هغه کلوز شوی. نو دا یو شهید مینان بیش چې کار پاره شروع.
عارف صاحب په دې تیرو ورځو کې په خبرو کې چې کوم په آرمی پبلک سکول باندې اټیک شو دا غي نه پس د سکیورټي یو خبر راغلی و. تاسو ټول سکولونو ته د سکیورټي باره کې هدایت هم ورکړو په هغه عمل شوی دی؟
نو دا د یو خو هغه کوم میسنګ فیسیلیټیز بول کړه دیوالنه غټول یا دیوالنه باز کیونه. نو هغه شی باندې خو ډیر تیز سره کار روان دي. زه بیا خپل ځل لا چاسته خبره کوم دل لا چاسته په دې وخت کې میسنګ فیسیلیټیز کی دو نمبر باندې راغل چې التا غو میسنګ فیسیلیټیز ماشاءالله پوره کیږي. نو یو خو دا رج دیوالنه غټ شو هغه ته کنټاتار ولګی دی او چې کوم زمون په دغه کې دی هغه شی باندې کار روان دي خو تیز سره. او د بی او د غدام د چې موږ کوم د تعمیر سکول پروګرام شروع کړ دی هغه کې ډیر ښه ریسپانس روان دي. د بهر نه خلک لګیا دي په خپل لغه باندې بیه باندې د پی ٹی ایس کوم جوړ شوی دي هغه په تر باندې کې کار شروع دي. نو مکسیمو سکول نه چې کوم دی کې مکسیم فیسیلیټیز پوره شو.
خیبر پختونخوا کې په ډیر سکولونو کې د سکولونو سوکای پوره نه وي. ډیر ویکنسي خالی پرتې وي د ډیرو کلونو نه. د هغې د پوره کولو کوم پروګرام شته؟
دا موږ په سټینډینګ کمیټې کې دا خبره وکړه کړې و. نن موږ فینانس ډیپارټمنټ والو راغوښتو او هغه چې کوم پوسټنا سنکشن ندی او د کیسز تللی دي هغه د موږ هدایت ورکړل چې دا فوري تور دې سنکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سنکشن پوسټونه دي هغه فوري تور فل کی. موږ تیر شوی له دوه کالو کې زموږ چې څومره ویکن پوسټونه هغه تقریبا هغه موږ فل فل کړل چې کوم موږ ته ډیماند دی. نو ما تیر روز کې د ډیپارټمنټ نه یو ډیټا غشته و هغه 30,000 نوې پلس پوسټونه مونږه د ټیچر چې کوم دی دا د فاینانس نه سانکشن واغشته. نو په هغه باندې مخه تیزه سره کار شروع دی او ډیر ډیر باغ او اوس نوم فلفل شي.
د سبان خور د دغه های سکول د کوم وران شوی طالبانو وران کړیو دا سه کم زیره لری د دغه خلکو د پاره د خپل حلقې د پاره چې په سمره وختونو کې بد دی دا مسله حل شي.
زه خو جی دې دا خبره کوم چې ان شاء الله زمونږ کوشش دې چې دا ټکو ورشي. نو دې کې به ان شاء الله بالکل هم ټایم مونږ نور کو چې ګیرا په دې کې بیا د فند ایشو وی یاست ماشاء الله ګورنمنت هغه د پاره کافی فند ریلیز کړ دی 9 ارب روپے اوس ریلیز شو د میسنګ فیسیلیټیز د پاره. نو هغه به ان شاء الله مستنه جوړیږي. دې دوی ته هم زما خپل دار چې خپل ویزیت کوم دا چې کوم ستون تاسو خو دې کور کو د خپل دا ویزیت کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په دغه کې وی جورډیکشن کې وی. نو دې باندې خو فوري ان شاء الله دا وته کوم هدایت ورکړي ته فاندنګ ورکړي او دا شی چې کوم دی دا پوره کړي دا دیوال نه برابر کی یا چې کومه کمري پروتي لري ځکه چې فاندز آل ډی راغلي دي اویلیبل دي ریلیز دي.
نو عارف صاحب تاسو د میټینګ خبرو کې چې سی ایم یا گورنر میټینګ د هینډ اوور دا خبرو شي په دې لند ورځو کې د کوم میټینګ امکان شته؟
او کوم ټایم ورکو پاسیبلیټی شته ان شاء الله چې کومینګ ویک کې موږ کوم میټینګ.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.